امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د روغتیا نړیواله اداره وایي سکل و روغتیایي مرستو ته په افغانستان کې د اړو شمیر 12.8 میلیونه ته ورسی. په ترکیه او سوریه کې د شدید زلزلې وروستۍ لال وړې شمیرې. په دې دوه هیوادونو کې د تلفاتو شمیر په داسې حال کې په چټکۍ لوړیږي چې د ترکیه پر مشر طیب رجب اردوغان باندې د ژغورنې په چارو کې د نیمګړتیاو له کبله انتقادونه زیات شوي. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د میشتو افغانانو غونډه. دا غونډه یوې وتلې میرمنې ته د درناوي په ترڅ کې د افغان میرمنو وضعیت څېړلو ته ځانګړې شوې. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده د سلواغې شلمه نیټه او د 2023 کال د فبروري نهمه. زه خایسته سعادت لامیمه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی او تر 28 میلیونو اوړي. زما همکار دا مسله په پوره جزئیاتو راسپړي. په دې برسیره به د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کلنۍ وینا په خبرون کې په واشنگتن کې د افغانستان د پخوانی سفیر رویا رحمانی څرګندونې هم درواورو. هیله ده موږ سره تر اخره مل پاتې شئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان د روغتیا وضعیت په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې سکه کال به په دغه هیواد کې د هغو افغانانو شمیر چې روغتیا مرستو ته اړتیا ولري 12.8 میلیون ته ورسیږي. یا سازمان دغه راز ویلي چې سکه کال مرستو ته د اړو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی. دا اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې نن په کابل کې د سرطان نړیواله ورځ هم منځل شوې ده او چارواکو ویلي چې هر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 20,000 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې بل لږ تر لږه 12.8 میلیونه کسان روغتیایي مرسته اړتیا ولري. د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي په کلیوالو سیمه کې روغتیایي خدماتون ته د لاسرسي په برخه کې عمده موانع وجود لري. په خارونو کې د خلکو په میشتېدو او مهاجرتونو کې زیاتوال له امله موجود روغتیایي خدماتون باندې فشار لا زیات شوی دی.
عوامل مختلف میتونه که در این زمینه دخیل باشه. مهمترین عامل فقر و بیکاری مردم افغانستان است. عامل مهم دیگه که به این مشکلات افزوده مهاجرت های طی بیش از 1.5 سال اخیر پرسنل صحی از کشور است.
د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی چې 15 میلیون افغانان په خارونو او 12.8 میلیون نور په کلیوالو سیمو کې روغتیایي خدماتونو ته اړتیا ولري چې د دې شمیر 3.5% ماشومان دي.
په تیرو یو نیم کال کې متاسفانه د افغانستان ماشومان وضعیت خراب شوی دی او دوی د چارواکو د نظر غورځېدلې دي.
د روغتیا نړیوال ادارې ویل چې د 2023 کال په پرتله په روان کال کې مرسته د اړو افغانانو شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی چې ورسره مرسته د اړو افغانانو شمیر هم سکال 28.3 میلیون ته رسیدلې دی. خلک هم د روان روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي.
خلق څه دی پیسو هیڅ شتانه چې چاسرا پیسې په کور کې پیدوشي چې دای لوشي سما ته دوي وکي او سما غوخلی مینات وکي. نو مینات نشته په افغانستان کې.
د روغتیایي خدماتو په اړه اندیښنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان نړیوال ورځ ولمنځل شوه. د طالبان د روغتیا وزارت چارواکي وایي هر کال په افغانستان کې 23,000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې لږ تر لږه 15,000 کسان له عمله مړ کیږي.
عام جامعه کې موږ دا خبر اورو کله چې سرطان کلمه تر اوري او مریض نه امید کیږي وایي چې بس مړ شو. بلکې دا څه نه ده، مسلکان موجود دي، ډاکټران موجود دي، سرطان هم قابل وقایه هم قابل معالجه ده.
ډاکټران وایي په کار د چې ټول په ګډه د سرطان ناروغي په وړاندې مبارزه وکړي.
مرض په کنټرول کې او دغه مریضانو ته رسیدنې په اړه کې یعنی دوه هدف لري. یو اډوکسي مونږ کوو، یاد د پارمنګ منابع به ټولو، او بل دا چې څنګه دغه مریضانو ته د ارزښت خدماتو د نظر رسیدګي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د روان 2023 میلادي کال د نومبر او مارچ د میاشت ترمنځ به 19.9 میلیون افغانان د خوړو د نمسونیت او په دغه شمیر کې شامل 4 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
او هم د ولسمشر بایدن کلنۍ وینا ته د افغانانو او د افغانستان د پخوانی ډیپلوماټانو د دلینه دی یوې خبرګون د افغانستان پخوانی یو پخوانی ډیپلوماټ وای چې د نړۍ سیاسي مشرانو ته د افغانستان د وضعیت په پرتلی د خپل رايو جلبول مهم دي. په واشنگتن کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت لمړنۍ خزینه سفیر رویا رحمانی امریکا غاک ته د ځانګړي مرکې په ترڅ کې ویل چې نړیوال حیران دي چې د میلیونونو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکي او کده طالبانو د حکومت لخوا په میلیونونو خزو د تعلیم او کار بندیز لامل افغانستان منځوي کی. سفیر رویا رحمانی د مرکې په فایل کې د جمهور رئیس بایدن د ورستۍ وینا او د افغانستان د نه یادولو په اړه تبصره کړې ده.
سلام به شما و همه بیننده های شما. دلیلی که هیچ یادآوری از افغانستان نشد دو موضوع است. یکی که در مجموع پرداختن به مسائل خارجی یا روابط خارجی در سخنرانی رئیس جمهور بایدن بسیار کمرنگ بود. بیشتر سخنرانی متمرکز به مسائل داخلی امریکا بود و همچنان متوجه کمپاین بعدی خود رئیس جمهور بر دور آینده. مسئله دومی که از افغانستان یادآوری نشد که قابل تعجب نبود البته برای ما و شاید اقتداد دیگه هم است که فعلا مسئله کمرای افغانستان پیش آمد و به طریقی که پیش رفت مسئله نیست که حکومت فعلی یا اداره فعلی برش یک افتخار آمیز باشه، یک مسئله باشه که او خوش از او خوشحال و خوشنود باشه. این یک مسئله است که مخالفین از این اداره هم رویش همیشه تاکید میکنن و یک مسئله است که اینا تا حد امکان میخواین که ایره کتمان کنن و رویش نرن و صحبت نکنن، به خاطر ازی که در مجموع افغانستان یک مسئله شده که لاین حل بر امریکا.
در امریکا در حکومت در اوسنه دریز افغانستان پاره دای و سمه تگلاره تاسو گنی فکر کوی در سمه تگلاره در ایس نو توجه ورده نده پکار در افغانستان پاره نور؟
خب ابداً به خاطر ازی که ببینین ما در یک دنیای بحثی که ما شما روش فعلا متمرکز هستیم از بعد کاملا سیاسی است و در دنیای سیاسی، در دنیای دموکراسی که هر 4 سال بعد رئیس جمهور انتخاب و انتخابات میره و رأی مردم هم میخواه، این بسیار مختلف است از این که شما یک نگاه طویل المدت به منافع یک کشور یا منافع بین المللی داشته باشین. در سطح بین المللی بدون شک به طریقی که افغانستان و طرفی که افغانستان روان است به قهقرهایی که میره اصلا به نفع هیچ کس نیست. خب در قدم اولی مردم افغانستان است که زجر و شکنجه میکشن و شاید نسلای بعدی ما هم بکشن، ولی در قدم دوم برای منطقه، برای جهان یک مشکل است بدون شک، ولی برای سیاسیونی که فعلا در قدرت هستند چی مهم است؟ فعلا این مهم است که به مسائل بپردازند که عمو بونی رای دهنده های از اونا برش معطوف متوجه است یا به یک موضوعی که شاید بیشتر دوباره روی صحنه بیایه وقتی که اونا در قدرت نباشند.
در طالبان و چطروس پوری تقریبا یو نیم کال موده یو سپورکی شاوخوا دیرش اوامر حکمونه یا فرمانونه دوی صادر کړی دي او په اکثریت کې تقریبا خزی د اجتماعي فعالیت نه محدود کړي، کاغه تعلیم دی، تحصیل دی او کار دی او یا نور د اجتماعي برخو فعالیتونه لکه ورزش او هنر او نورې برخې. په دې کې د ملګرو ملتونو د ایسایی د مخینه تقریبا 40 میلیونه د افغانستان نفوس خزی دي او دا د افغانستان په سیاست، اقتصاد او په فرهنګي پرمختګونو کې مهم نقش درلودو. اوس دا ټول محدود دی په اصطلاح په کور ناست دي. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه دوی ته همدغسې باید چوپ اوسي او که فکر کوي چې نړیوال او امریکا حکومت فکر کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده سره د دې چې د طالبان حکومت هم په رسمیت نه پیژني؟
طبعا یگانه مسئله که بیشترین توجه کشورهای بیرونی را به خود جلب میکنه محدودیت ها و مشکلات و ظلمی هست که سر زنان افغان وجود داره و به نظر من قسمه که شما شاهد هستین مقاله آخری که من نشر کردم هم مشخصا روی این مسئله متمرکز بود که جهان نباید تحمل از این ظلم داشته باشه یعنی بدون شک که امو ادوکسی ما یا وکالت ما بمی هست که اینا باید بسیار بیشتر و عاجل و زودتر و شدیدتر اقدام کنند در این موارد. ولی مسئله که در این جریان داره بیشتر قسمت ما پیشترم برش اشاره کردم که متاسفانه این رفته در یک حد احساسی و با وجود که بسیاری پالیسی سازا در اینجا به این می پردازن که چگونه به این مسئله بپردازن، منتها اگر واضحا من میره توضیح کنم دو نظریه وجود داره فعلا. یکی که آیا ما تمام روابط که فعلا با افغانستان داریم قطع کنیم، کمک های بشر دوستانه را قطع کنیم، پولی که به افغانستان به یک شکل یا دیگه شکل میرسه که امو ارز افغانستان را به یک سطح نگاه کنه او را قطع کنیم، تمام کمک هایی که در قسمت موضوعات سی میشه قطع کنیم، یا یا اینا رو ادامه بدیم و چشم خود پت کنیم در قبال تمام از مشکلات که برای زنای افغان هر روز بیشتر و بیشتر میشه. و اینا امی جواب از زیر تا حالا نیافتن.
باندې تړاو د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تم لري د دغه هیواد په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان د هغو کورنیو او بهرنیو ننګونو په وړاندې متحد دریځ غوره کړي چې امریکا ورسره مخامخ ده.
په کانګرس کې د سې شنبې د شپې په وینا کې بایدن د یووالي غوښتنه وکړه.
که په تیر کانګرس کې موږ توانېدلی یو چې ګډ کار وکړو، هیڅ دلیل نشته چې موږ دې ونه شو کړای. په دې دوره کې ګډ کار او په مهمو مسایلو باندې توافق وکړو.
خو په کانګرس کې دیموکرات ګوند چې په سنا کې اکثریت لري او جمهوری غوښتونکي چې د استازو جرګې اکثریت په لاس کې لري، د هغو مهمو مسایلو په اړه اختلاف لري چې بایدن یې د حل د لارې د موندلو غوښتنه کوي.
جمهوری غوښتونکي شعارونه ورکوي چې پوله وتړئ پوله وتړئ، پرته له دې چې ومني په حقیقت کې دا د ستونزې حل نه دی. په کار ته د هغو میلیونونو کډوالو په اړه فکر وکړو چې ماشومان یې امریکا ته راغلي، دلته لویان شوي او لا هم بې سرنوشته دي. د هېواد ته راتګ د هغوی ګناه نه وه.
جمهوري غوښتونکي استدلال کوي چې د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو دپاره د بایدن غوښتنه شایي امریکا ته د کډوالو راتګ نور هم زیات کړي. جمهوري غوښتونکي د سرحد د امنیت دپاره د بایدن لخوا د نورو پیسو غوښتنې ته د شک په سترګه ګوري او اندېښمن دي چې کیدای سي دا پیسې د مهاجرینو د مخنیوي پر ځای د هغوی پر هڅولو ولګول سي.
که موږ نورې پیسې ورکړو، دوی به یې د لا زیاتو مهاجرینو د راتګ دپاره د امکاناتو په برابرولو ولګوي. دا پیسې به د مهاجرینو د مخنیوي پر ځای د هغوی په لا هڅولو ولګول شي.
بایدن د اوکراین ملاتړ د امریکا د ملي امنیت دپاره اړین وباله.
دلته د ټولې نړۍ په وړاندې زموږ د شهرت مسأله مطرح ده. موږ د ډیموکراتیکو هیوادونو دپاره د هیلو د مشال په توګه له ډیموکراسۍ ملاتړ کوو. موږ باید له اوکراین سره ودرېږو.
خو جمهوري غوښتونکي وکیلان د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د امریکا د مرستو دقیقه څارنه غواړي.
آیا پلان دا دی چې د مرستې اوکراین ته بې حسابه سپین چک وي؟ په یاد ولرئ، کله چې اوکراین ته وسلې لیږو، موږ په دې کنټرول نه لرو چې دوی وسلې چیرته ځي.
We don't control where their armaments going.
جمهوری غوښتونکي دانی وکه هم کوي چې د چین د مشکوک کشفی بالون پاړه چې تیره اونۍ راوغورځول سو د بایدن د ادارې خبرګون ورو.
هغه ډیر محتاط دی، نه غواړي چې څوک وپاروي. خدا برخورد دی چې نایان دا ډول کړنو ته نور هم هڅوي. زه فکر کوم چین دا حالات ساری او یو کمزورتیا ویني.
خو بایدن څرګنده کړه چې امریکا له چین سره رقابت کوي او دښمنی ورسره نه لري.
ولسمشر سم کار وکړ، انتظار وکړ تر څو چې دا بالون زموږ له خاورې ووت او بیا یې په یوه خوندي ځای کې وویشت. فکر کوم موږ چین، روسیې او نړۍ ته وښودله چې که تاسو راشئ او زموږ په هیواد کې دا ډول چلند وکړئ، نموږ هم غبرګون خیو.
د امریکا د ویشل سوي کانګرس دپاره بله ازموینه د می د میاشتې په وروستیو کې ده، کله چې د امریکا د تادیاتو په ورکولو کې د پاتې راتګ د مخنیوي دپاره د کانګرس غړي باید د هیواد د پور اخیستلو د کچې د لوړولو په اړه پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیوي او تلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
مننه چې امریکا اکثره یاست او اوس نړیوال مسائل په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه په ورځ د شوې زلزلې تلفات د هر ورځې په تیریدو سره زیاتېږي. د ژغورنې عملیات دوام لري خو سړې هوا او پرل پسې ټکانونو دغه عملیات ټکنی کړی دي. د ژغورنې نړیوال ټیمونه هم ترکیه ته د ورسېدو په حال کې دي. نور تفصیل به په رپورت کې وګورو.
د دوشنبه په سهار په ترکیه او سوریه کې د شوې زلزلې تلفات شمیر د هر ورځې په تیریدو سره زیاتېږي. په دوړو هی ودونو کې د مړو شمیر ل 14000 کسانو څخه اوختای دی. د اسوسییټډ پریس له خوا په درون باندې اخیستل شوې د ویډیو کې د سوریه په شمال کې د زلزلې لامل را منځ شوې ناورین خودل کیږي. د غسیمه چې د سوریه د رژیم د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، لدی مخکې هم د جنگونو لامل سخت ځپل شوې ده او د سوریه له نورو برخو راغلي ډیر کورنۍ بې ځای شوی هم پکې وسیږي. د سوریه د ادلب په خار کې د زلزلې لامل بې ځای شوی په یو کم کې ژوند کوي. یو شمیر خپل حال داسې بیانوي:
مونږ لویر له خپل کورونو راوتلی یو. کورونه مو رنگ شول. دلته هم شرایط ډیر خراب دي. کافی کمپلې نه لرو. دلته شل ماشومان دي.
وخت سار زلزال
کله چې زلزله وشوه زه ویښوم. تکان مې احساس کړ. ما فکر وکړ چې تندر به وي ځکه باران ورېده، خو وروسته مو الماری او ګلدانۍ په سر را پرېوتلې او برق پلار. نه پوهېدم ماشومان مې چیرته دي. دوی په سیمیناری وهلې نږدې و چې کور راونړېږي.
حاليا حجم الكارثه كبير كثير.
دا یو لوی ناورین دی. د بیکورسو یو خلکو شمیر خورا زیات دی. دوی خپل کورونو ته د نورو ټکانونو او د کورونو د نړیدو لويري نه ورزي.
د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د استانبول د ښاروالۍ له خوا خبر شوی ویډیو کې ښکاری چې ژغورونکو د ترکیه د انطاکیا د ولایت د هټای په ښار کې یو انجلۍ 18 ساعت وروسته او یو هلک 15 ساعت وروسته له خاورو لاندې ژوندۍ راوستل. سړې هوا او د زلزلې پر لپسې ټکانونو د ژغورنې کار له خنډ سره مخامخ کړی دی. په ورته وخت کې له ترکیه سره د ژغورنې په عملیاتو کې د مرستو لپاره د بیلابیلو هیوادونو مرستندوی ډلې هم دغه هیواد ته د ورسېدو په حال کې دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې د طبي ناورین د غبرګون ټیم هم پرون د ترکیه د انجرلیک هوایي ډګر ته ورسېد. په دغه ټیم کې 1950 کسه پرسونل، 12 ژغورونکي سپي او د ژغورنې تخنیکي وسایل شامل دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن په واشنگتن کې د ناتو مشر یان ستولنبرګ ته په داسې حال کې خراغلاست وایي چې اوکراین د لویدیځ نړۍ څخه د مرستو په بهیر کې د جنگي الوتکو په لټه کې دی. د امریکا د دفاع وزیر په دغه کتنه کې ویلي چې هغه چینایي بالون چې څو ورځې وړاندې د جنوبي کارولاینا په سواحلو کې وویشت، په اصل کې د چین د څار د ځانګړي پروګرام یو برخه و چې یاد هیواد یې د څو کلونو راهیسې په مخ وړي. ښاغلی آستن د ستولنبرګ سره خبرو کې ویل چې د دوی بحثونه لوی اجنډا په برخه لري چې د روسیې له خوا جدي ګواخ او د چین په اړه د امنیتي اندېښنو بحثونه هم پکې شامل دي. ښاغلی ستولنبرګ زیاته کړه چې امنیت سیمه ایز نه بلکې نړیوال دی. هغه څه چې په اروپا کې پیښیږي د آسیا لپاره او هغه څه چې هلته پیښیږي د اروپا او شمالي امریکا لپاره مهم ګڼل کیږي. بل پلو استرالیا له خپل دفاعي تاسیساتو څخه چینایي امنیتي کمري لري کوي. د استرالیا دفاع وزیر وایي چې دا کار د خپل امنیتي تاسیساتو د بشپړ امنیت ډاډ په هدف کوي. نو موري د استرالیا ای بی سی شبکې ته ویل چې دا یو مهمه موضوع ده چې مکتوب ویل شو او دا مشکل به هوارو. تر دې مخکې متحده ایالاتونه او بریتانیا هم په مهمو دولتي تاسیساتو کې دغه کمري لري کړی وي. استرالیا له خپل دفاعي تاسیساتو څخه د دغه کمرو د لری کېدو خبر په وروستیو کې ورکړی دی. د دین اوراندې د بیان او رسنیو پر ازادي د طالبانو بندیزونه ادامه لري. په وروستي مورد کې د امریکا غا و پاره ته هم د خلکو د لاسرسي د مخنیوي هڅه کړې ده. خو د ټکنالوژي په مرسته لوستونکي بیا هم کولای شي چې د امریکا غږ و پاره ته لاسرسي ولري. دا کار څنګه کېدای شي؟ په دې اړه معلومات د امریکا غږ د افغانستان د څنګ رئیس حسیب الکوزی څخه اخلم چې هم دا اوس موږ سره په استودیو کې دی. الکوزی سیف ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه خزه جانې تاسو ته د امریکا غږ آشنا ته لزوم ټول لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه. بلې لکه تاسو چې ویل ځینې تغیرات له بعد مرغ راغلي دي په دې وروستیو ورځو کې زموږ ویب سایټونه هم په دري ژبه هم په پښتو ژبه په ځینو سیمو کې بند شوي دي او فلټر شوي دي. خو موږ د دې شي مخکې د مخکې پیشبینه وو دغه راز چې د تلویزیون د لپاره مو آمادګي درلود له او ساتلایت مو پرانیزي او دغه راز د رادیو د لپاره مو آمادګي درلود له او د مرکزی آسیا څخه مو د منځنی څپې نیو موجونه فعال کړل او د اروپا څخه مو د لنډ څپې موجونه فعال کړل. په همدغه شکل مو تقریبا یو کال مخکې خپل اوریدونکو او لیدونکو او لوستونکو د سرکنونشن ټول سره د غکړی و آشنا کړی و یا د فلټر ماتونکو ابزارو سره چې یو انټلینک نومیږي بلې سایفان نومیږي. دا اپلیکیشنونه وړیا توګه هم په آی او اس باندې ستا پر آیفون باندې او هم په انډراید باندې ستا که څوک د سامسونګ ټلیفون لري په ډیر اسانه توګه ډاونلوډیږي او کله چې څوک دنن د دې اپلیکیشن تورسي بیا هم زموږ ویب سټ لاس رسي لري هم نور ویب سټونو ته چې د حکیم دلی له خوا بنسیوی په افغانستان کې هغه ته لاس رسي لري. موږ تقریبا د یو کال راځي په دواړو ژبو د پروموګانی مرته جوړ کړی وي او اوریدونکو لیدونکو مدې څخه واقف کړل. بعد دې به هم پر نوې پروموګانو کار کوو چې د دغه سافټویرونو ډاونلوډ را یا رښتا کول اسانه سی خلکو ته دا اوس عملاً پر دې باندې کار روان دي. پراتونکو څو ورځې کې به نوې پروموګانی خپل اوریدونکو ته وړاندې کو چې هغه په اسانۍ سره دا
مسلې ته راشم. زموږ پر راډیوي پروګرامونو کې هم زموږ اوریدونکو هم دا مسله یادوي وای موږ اوس نشو کولای چې د ټلیفونونو لالارې دغه ویب سایټونو ته لاسرسي پیدا کو. تاسو ول چې په دې کار روان دي نو تاسو ورته ډاډ ورکوي د دینه وړاندې څه کېدای شي د دوی د تسلیات لپاره.
بالکل یو شی واځي کوم چې د اما په هوی د زیاتوالي د لپاره به موږ نیو پروموګانې جوړ کړو. اما د یو کال رئیس موږ هم په دری او هم په پښتو ژبه پروموګانې درلودلې او هر هفته څو واري نشر کېدلې د اوریدونکو لیدونکو د لپاره چې امه انټلینک سافټویر تشریح کوي امه د سایفان سافټویر تشریح کوي. او جالب دا ده چې په دې ورستۍ سروې کې هر درې میاشتې موږ خپل سروې لرو چې ډیټا معلومو د انټلینک او سایفان په استعمال شپږ څلوېښت فیصد زیاتوالی راغلی دی. په دې معنی چې افغانان ورسره بلد شوي دي. دا سافټویر دی چې هغه وادونه چې مستبد دي یا نه غواړي چې آزاد معلومات بے پرې معلومات جامع معلومات وګړي ترلاسه کړي دوی بیا ځینې ویب سایټونه بلاکي یا بندي. دا په ایران کې کیږي په چین کې کیږي په روسیه کې کیږي په ځینې نورو وادونه کې کیږي چې د مطبوعاتو د ازادي سره حاکم دلی یا حکومتونه حساسیت لري.
دا ډیر ښه دی په خو هم دا تجربه شوی دا هماغه نه کار اخیستل کیږي. خو د امریکا غا خبرونه هم زیاتې شوې دي. تاسو په دې اړه کې یو څه معلومات ورکړئ زموږ لیدونکو ته.
بالکل موږ په رادیو برخه کې هم نور خبرونه په نظر کې لرو چې زیاتې سي او اوس مهال په منځني سفیر باندې څپې باندې 902 کیلو هرتز باندې زموږ رادیو دوله ساته خبرونه لري. شپږ ساته په پښتو او شپږ ساته په دری. دا را ساتلایت د لپاره موږ نوې خبرونه تقریبا 3-4 یو خبرونه چې زغواړم اوریدونکو ته په اکل معلومات ورکم. د کاکټوس خبرونه ده چې د لشکري صاحب سره به د کاکټوس خبرونه بعد دې پراتونکو څو ورځې کې البته اول اپیزود به نشي.
بس زموږ لیدونکو به حتما ګوري او ورته پټمه به وي. ډیره زیاته مننه له تاسو نه. کور ودان
کور ودان
الکوزي سي نومیالی افغانه سندرغاړي میرمن نغمه وای طالبان باید جنو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار اجازه ورکړي. نوموړي ویلي چې دا هغه حقونه دي چې اسلام هم جنو او میرمنو ته ورکړي دي. میرمن نغمه وای غواړي همدا پیغام د هنر او سندرو لالارې خبر کی ترسو خلکو پورې ورورسیږي او واورې دل شي.
تعلیم او زده کړه زموږ حق دی، د هر میرمن د هر شیزي حق دی. نو په ټول نړۍ کې چې موږ وګورو، یوازې زه فکر کوم چې افغانستان د چې د دسي حالات سره مخامخ شوی دی. زه د دنیا ټول اسلامي وادو ته ځتلې ممالته پروګرامونه ورکړی دي، مګر انجونې شیزي ډیر تعلیم یافته، یعنی د تعلیم ډیر لوړ زده کړې لري، ډاکټرانې لري، انجینری.
هم دغه موضوع ته دوام ورکو. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې میشتو افغانانو د کابل پوهنتون د استاد حمیدې برمکی یو لسم تلین د افغان میرمنو وضعیت څیړلو ته ځانګړی کړی وو. میرمن برمکی یو لس کال وړاندې په کابل کې د سودا اخیستو په مهال په یو برید کې د خپل خاوند او څلور اولادونو سره وژل شوه. د غونډې نور حال زموږ د همکاري برېښنا تحریک نه واوري.
د کالیفورنیا په مرکز د ساکرامنتو ته مکچوچ په هانتون کې د دا یو انقلاب د تر شوالاندې یو غونډه جوړه شوه. د حمیدې برمکی د یو لسم تلین او په همدې مناسبت په افغانستان او ایران کې د مرمنو وضعیت د ویناوالو د تمرکز اصلي ټکی وو. حمیده برمکی د شوزو د حقوقو فعال او د کابل پانتون استاد و. هغه په 2011 کال کې د خپل ژوند له شریک او څلور اولادونو سره د کابل په وزیر اکبر خان کې په یو ترخګری برید کې ووژل شو. په دې غونډه کې د پخوانی افغان حکومت د بشري حقوقو د کمیسون مشر سیما سمر هم د اسکایپ له لارې ګډون کړی و. هغه او د غونډې نور ګډونوالو په افغانستان کې د شزو اوسنۍ حالت د اندښنې وړ وبوله.
د دې مجلس هدف دا دی چې نړۍ ته د ښځې حقونه چې تر تحدید لاندې راغلی دی اوس په افغانستان کې او ښایي او په ټول جهان کې، نه یوازې صرف په افغانستان، او د دوی سره د حمایت غږ اوچت کړي.
نسل 20 سال گذشته با دههای پیش از او چقدر فاصله گرفته بودند و این چقدر خرابی آره و مشکلات بزرگ برای جوامع ما به بار آورد. و یاد کردن و زنده نگه داشتن میراث علمی و فرهنگی مبارزین بزرگ مثل استاد نقطه وصل همی شگاف بزرگ در اجتماع خود بود.
په دې غونډه کې د امریکا له بیلابیلو ایالتونو او خارونو څخه د پوهان د برمکی یو شمیر زده کړیالانو ګډون کړی و.
همیشه به بحث او تمرکز به په جنسیتی مساواتو باندو، یعنی دا دسی و پروفیسور و چه هیچ کلای نو گختل چی، یعنی یا نارینا یا خزد قیمونیت ولری، یا نارینا یا خزد سر پا حقوقو که و پا مساواتو که جلاوزی. ولی همیشه بحث پدیو چه مونگا باید عادلانه، مساویانه او یو نظام باید دو حقوقو ایجاد کو چه پاگی که خزا خپل حقوق ترلاسه کی او نارینا هم خپل اخص حقوق ترلاسه کی.
د دې غونډې ګډونوال په دې هیله دي چې دغه سی پروګرامونه په ټوله نړۍ کې پیل شي تر څو د افغانانو او ایرانیانو مرمنو ملاتړ وشي.
دلیل اشتراک ما د دې مراسم ای بود که ما میخواییم که همچنین مراسم ادامه داشته باشه و دنیا نه تنها خانمای افغانستان، خانمای حتی سر جهان، بخصوص در ممالک مثل افغانستان و ایران که در حالت بسیار بد قرار دارن و به حمایت دنیا و جهان ضرورت دارن، باید ادامه داشته باشه.
د دې غونډې تنظیم کوون کې په پام کې لري چې دغه سی مراسم د امریکې په بیلابیلو پانتونونو کې تنظیم کړي تر څو د افغانو خزویات او ملاتړ وشي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ساکرامنتو، کالیفورنیا.
او ستاسو د ملتیانه یو نړۍ مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو هم کتلی او لوستلی شئ. څو شېبې وروسته زموږ دری خبرونه خبریږي چې زما همکاره سحرجان عظیمی یې کوربنه ده. سحرجان، ستړی مشې، په خیر راغلی.
مننه شایسته جان، سلام به شما و به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی میزبان برنامه بخش دری هستم که در او از گزارشات از افغانستان، منطقه و سراسر جهان خواهیم داشت. در خلال برنامه از وضعیت ترکیه، از آخرین آمار هم گزارشی برای شما ترتیب دادیم که امیدوارم تا آخر برنامه